ستړي مشي د مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ پروانه خبرونه کې به په کورم قبایلی سیمه او کراچۍ کې د تشدد د پیښو د ناټو لپاره د رصد لارو په ضد احتجاج په افغانستان کې د امریکا سره د تړون ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه شننې او مرکې واوري د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ونی د خبرونه د مشال مرکه هم واوري خو اول ورزو چې خبرونه د اسرار عالم مومنه واورو
د مهم خبرونو لنډیز په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو په گاډو کانوای په ریموټ کنټرول باندې بریټ کیو سرتیرو وجل شي پنځه نور جوبل دي بلخوا په کوم ایجنسی کې ماین 14 څلور کسانو ته مر جوبل اړولې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون منځوري ورکړي او د یورپی یونین د بارو چارو د پالیسۍ مشر کیټرینشتن نن سهار ویل لړیوال طاقتونه د ایران د لنجمن ټومي پروګرام پړه یوې لوزنامې ته رسیدلې او د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په امبیرانشاه سړک د امنیتی سرتیرو په یو کانوای ریموټ کنټرول باندې بریټ کې یو سرتیرو وجل شو پنځه نور جوبل دي بلخوا په کوم ایجنسی کې ماین 14 څلور کسانو ته مر جوبل اړولې د مشالې د خبري لمخې د امنیتی سرتیرو په قافله بریډ نن سهار رمخته شوه چارواکي وایي لبرید روستو یې په مزکه کې دوه نور خخړل شوی بمونه هم ناکره کړی دي بلخوا په قبایلی سیمه کورم کې نن درې کسان د ماین په 214 کې وجل شوی یو جوبل شوه دغه پیښې نن سهار رمخته شوه په کورم کې اکثره په ماین 14 کې عام خلکو ته زیان رسیدلې له هغه وروسته چې لوی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون ملاتړ وکړ او ولسمشر یې وغوښتل چې زر تر زره دې لاسلیک کړي افغان ولسمشر احمد کرزی د جرګې ته نن وویل چې دوی به لا هم امریکا سره په دې اړه خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې اول باید امریکا افغانستان کې امن راولي او د راتلونکو پر امن او شفاف انتخاباتو کولو ضمانت ورکړي
تاسو ما څه غوښتي چې امزا په یوه میاشت کې ورسره وکم آیا دا سوله په یوه میاشت کې راتلی شي امزا به وکم سوله به نه راغلی بیا ملامت زه یم که څوک دې د افغانستان په تاریخ ته آیا دغه ستاسو فیصله ده دا قطعنامه چې ولوستله ټوله لاسونه پورته کړي ټوله په دې قانع یاست څوک مخالف نشته سوله غواړو او ښه انتخابات غواړو ما ته موقع راکړي چې زه سیاست وکم تر څو تضمین کړم د دې قرارداد د دیجا افغانستان په موته مور کوي
تر دې وړاندې هم کرزی واسیا کړی و چې دا تړون باید راتلونکو ولسمشر ټاکنو وروسته لاسلیک شي خو امریکا ویل چې باید د دې کال تر اخره پورې وشي د تړون سره به تر 2014 کال وروسته ځینې امریکایي پوځیانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو لار هواره شي د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې عمران خان په افغانستان کې میش د ناټو غاړو پر وړاندې لارې تړل غواړي نو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دی ل امریکا امداد اخیستل هم بند کړي پرون په اسلام آباد کې یو تربیتی ورکشاپ ته په خپل وینا کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید په عمران خان صدا سي غږ وکړ
37 ارب روپیہ ان کی حکومت لے گی امریکنوں سے
وہ دیش ارب روپے بعد دہغوی حکومت اخلی دا امریکنیانو نا چې په خپل سکولونا کالجونا ډیسپنسری او اسپیټالونو جوړ کی او خپل تحریک انصاف سړکونو دراوته دي چې مونږ د ناټو سپلای ډرون بریدونو او د امریکای مخالفت کوو د عمران خان صاحب زړه د طالبانو سره دی او تورې د امریکای سره ده
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د خبرګون روس تل هغه مخې ترغله چې په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د سیاسی ګوندونو د ډرون بریدونو پر ضد درنه نن هم جاری ساتلې او په افغانستان کې میش ناټو ځواکونه لره د سامانون کوټنکرو په وړاندې لار تړلې ده د خبر پروتوکول تنظیم وايي د تورخم لارې د خلکو د تګ لپاره خلاص کړې د تورخم پولیټیکل تحصیلدار میراج نن سهار مشال ډوتویلی د تیر ماخام نه د تورخم پوله د خلکو لپاره خلاص کړې ده خو د گاډو تګ راتک پرې تر اوسه نه دی شروع شوی او د ناټو سپلای او افغان ترانزیت ټریډ ګاډي بعد د اتوار د رخصت لوجه په خپلو ټرمینلو کې ولاړ وی پولیټیکل تحصیلدار د هم ویل چې دوی ته د ناټو د ګاډو د ایسارولو کوم رسمي امر نه دی ورکړل شوی خو یوازې د امنیت په خاطر یې ودرولی دی پرون د تورخم پوله هغه وخت وترل شو کله چې په پیښور کې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت لخوا د ډرون بریدونه او نیټو سپلای پر ضد درنه ورکېدله. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان وایي دوی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي هغه څرګندونه اندېښمن کړي چې وایي د افغانستان د ولسمشر انتخابات به دویم پړاو ته ولاړ شي او ښایي څو میاشتې وخت ونیسي. ایمل فیضی پرون ماښام مشال سره په خبرو کې ویل د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. تیر ماښام جنکیر ولسمشر کرزي په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې او دا شان یې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو امنیتي تړون په اړه بحث وکړ. امریکا غواړي افغانستان زر تر زره دغه تړون لاسلیک کړي. د یورپی یونین د بنو چارو د پالیسۍ مشر کیترین شتن نن سهار وویل نړیوال طاقتونه د ایران د رانجمن اټومي پروګرام په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلي، خو دغه لوزنامې چې نن سهار وختي اعلان وشو څه تفصیل نه دی ورکړل شوی. د ایران د بنو چارو وزیر محمد جاوید ظریف نن په خپل ټویټر باندې دغه لوزنامې تصدیق کړې. د 15+1 هیوادونو برتانیا، فرانس، چین، روس، جرمني او امریکا پر ایران د ځینو بندیزونو د لرې کولو وړاندیز کړی چې په بدل کې به ایران د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې بندوي. په جنیوا کې نن دغه خبرو 15 ورځ ده. دا خبرې وروسته له هغو وځېدلې وې چې ایران په دې خبره زور راوړو هر لوزنامه باید د دوی د یورینیم د غنی کولو حق ومني. او اخیری خبر دا دی د شام په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې پرون د خالی په ورځ د شامی حکومت هوایي بمباریو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. د شام د بشر حقونو د څار د ادارې مشر رامی عبدالرحمن ویل جنگي الوتکو د هیواد په لوی ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د هغوی مرکزونه په نخه کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمون همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. په خورما قبایلی سیمه کې ماینونو درې کسان وژلي او یو یې د دواړو خپونه محرومه کړی دی.
دویم کس خو هغه میمانه سید یاسمین شاخه، دویم کس چې کومه دی هغه دلته کې راوړی و هغه بایلیټرل امپوټیشن او دواړه خپې کار دی.
د خیبر قبایلی سیمې چارواکي وایي د تورخم دروازه د هر ډول ګاډو لپاره بند کړی ده.
بگا د مخام نه خو د پرایویټ غره پر کلوشن دی خو سی پلی خو فلحال خو ګاډی نه دی. نیټو خو د پرون خو غاټالو د اتوار پر ورځ باندې نیټو سی پلی باندې خو مون هر اتوار باندې نه کنا د نیټو سی پلی نه دی سره اپ باندې.
تحریک انصاف وایي د خیبر پختونخوا په 15 ځایونو کې د ناټو د سپلای پر ضد احتجاج جاری ساتلی دی. د مشال مرکه هم لرو زمون سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستل هم اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. په کورم قبایلی سیمه کې به می چاودنې شوې دي چې پکې درې کسان مړه او یو تن زخمی شوی دی. دغه چاودنې نن د اتوار په ورځ قریبا 9 بجو په وخت وشوې. چارواکي وایي چې دواړه چاودنې د ماین بم پر ضد د راتلو په وجه شوې دي. چارواکو وویل چې د پیښې ځایونو ته یې د بم ناکاره کولو عمله لیږلې ده او د نورو بمونو لپاره لټون روان دی. نور حال زموږ همکار راکړي.
دغه چودنې نن د اتوار په ورځ قریبا 9 بجې په برکورم ایجنسی کې رامنځته شوې دي. د سیمینار رسېدلو راپورونو تر مخه چې په ډال سیمه کې چودنه د کېدو وروسته بله چودنه په زنګي شبلانو سیمه کې وشوله. په ډال سیمه کې پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې پیدل روان د یو کس خپه د ماینز بم پر ضد راغله او ورپسې دغه بم وچاودېدو. ځایي کس عظمت علي مشال لډیو ته وویل چې دغه کس ځای پر ځای مړ شو.
روانو چې دي چې د مکې سره دا زیات دکې خلک سدا کولم دا حالات ولیدلو.
د دې وروسته په زنګي شبلانو سیمه کې پر یو ګاډي پسې چودنه وشوه. سپکې درې کسان زخمیان شول. د پېښو وروسته ټول زخمیان ځایي خلکو د پاړه چنار هیډکوارټر هسپتال ته ورسولو. د اسپیټال څخه ډاکټر فراد وایي چې په نخښه شو کسانو کې سید محمد شاه په نامې باندې یو کس ځای پر ځای مړ شوی وو او یو وروسته په هسپتال کې سا ورکړه.
دویم کس هغه نومونه سید یاسمین شاخه، دویم کس چې کوم دی هغه دلته کې راوړی وو، هغه بایلیټرل امپوټیشن دواړه ښکې کار دی، هغه دلته او ټي سي ایکسپایر شولو. ٹھیک شو، او یو بل بچای دی سید وسی شاہ نمائے دے، هغه ملٹیپل انجریز دی فیس او
پدې پیښه کې د نخښو کسانو تعلق د اکرې سیمې سره دی. په براکرم ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی دفتر نه مشال لوډیو ته دا اول شول چې شوبلانو 14 هم د ماینز بم پر ضد د راتلو په وجه شوې ده. په دفتر کې نوم نه خدلو په شرط یو چارواکي اویل چې دغو سیمو ته امنیتي ځواکونه ورغلي دي او د پیښو ځایونه په ولکه کې اخیستي دي او د دغو پیښو په اړه تفتیش روان دی. انتظامی چارواکي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د بم نکاره کولو عمله هم لاړه ده او په سیمه کې د نورو بمونو لپاره لټون روان دی. واضح دی چې اورګزو ایجنسی هنګو شمالي وزیرستان او افغانستان سره په لګېدو په کورم ایجنسی کې د دین وړاندې هم ماینس چودنې شوې دي، سبق یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړتلې ده.
دا مشال ریډیو ده. ورزونکو د کورمه نورزو کراچۍ ته د کراچۍ پولیس وایي بیګاش په دوی د وسلوالو طالبانو دوه غړي وژلي دي. پولیس چارواکي زیاتوي دغه تنان د تحریک طالبان پاکستان سوات څانګې غړي وو او دوی د پولیسو څخه د تېښتې پر مهال وژل شوي دي. یاد دی په دې ورستو کې په کراچۍ ښار کې د پولیسو سره په مبینه مقابلو کې د وسلوالو طالبانو د غړو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال راکوي.
د کراچۍ پولیس وایي د خالی او اتوار په منځنۍ شپه امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو دوه مشکوک غړي وژلي دي. د جنوبي کراچۍ د موج کوټانی پولیس مشر اکبر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وژل شوي کسان د تحریکی طالبان پاکستان سوات څنګه سره تعلق لري.
تقریبا 12:30 بجې کې ټایم پر انہوں نے جو ہے اوپر گرل جو ہے پار
سے دیوی بیگا تقریبا د 12 او 1 بجې په منځ کې دوی د تانی اوس پنځه پنجره د بهر لخوا په چل ماته کړي وا او تښتیدلی وو. پولیس په دای پسې ورپسې وو او د هب چوکۍ سره نږدې د رئیس ګوډ پسیمه کې پولیسو پر دوی ډزې کړې او همدغه راز دوی د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوي دي. د پولیس مشر په خبره په وژل شوو کسانو کې یو تن عبدالحمید چې په پالوان مشهور دی او دویم تن عبدالله چې په مختار مشهور دی شامل دي او دوی په کراچۍ او سوات کې په یو شمېر جرمونو کې پولیسو ته مطلوب وو.
جمشید کوارٹر کے علاقے میں جو ہے وہاں موبائل پہ فائرنگ کر کے انہوں نے پانچ پولیس اہلکار شہید کیے.
دے وائی دغو کسانو د کراچی پہ جمشید کوارٹر سیمہ کی د پولیسو پہ گاڑی ڈزے کڑے وے چل عمل یہ پنځه پولیس سرتیری وجل شوی وو. پلس بیلا کی ہم دوی د پولیسو درے سرتیری وجلی وو. د پولیس چارواکو په وینا وجل شوی دواړه کسان نږدې یو هفته وړاندې دوی د کراچۍ له سایډ ټاون څخه نیولی وو او اوس مهال دوی د موچکو پولیسو سره په ریمانډ کې وو چې د تښتېدو وروستو وجل شوی دي. یاد دی وی نږدې دوه هفته مخکې هم د اوسنۍ پیښې د ځای سره نږدې د کالی پاړي په سیمه کې سی ای ډی پولیسو د وسلوالو طالبانو شپږ مشکوک وسلوال وجلي وو. د دې نه مخکې هم په همدې سیمه کې د وسلوالو طالبانو د مومندو ایجنسۍ د څانګې څلور وسلوال د پولیسو سره په مبینن خطه کې وژل شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې د تیر ماښام نه د تورخم پوله یوازې د خلکو د پیاتل تګ راتګ د پاره خلاصه کړې ده، خو د ګاډو تګ راتګ پرې تر اوسه بند دی او د ناټو سپلای او افغان ترانزیت ټریډ ګاډي به د اتوار د رخصت له وجې په خپلو ټرمینلو کې ولاړ وي. دوی وایي چې د خیبر درې په لوی لارې د خاصدارو ګشتونه هم پیل کړي دي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د تیر ماښام نه د تورخم پوله د خلکو د پیدل تګ راتګ د پاره خلاصه کړې ده، خو د ګاډو تګ راتګ پرې تر اوسه بند دی او د نیټو سپلای او افغان ترانزټ ټریډ ګاډي به د اتوار د رخصت له وجې په خپلو ټرمینلو کې ولاړ وي. دوی وویل چې دوی ته د نیټو د ګاډو د رئیسارولو کوم رسمي امر نه دی ورکړی شوی، خو یوازې د امنیت په خاطر یې د نورو ګاډو تر څنګ ودر ولیدی. دوی وای چې د خیبر درې په لوی لارې د خاصدارو غشتونه هم شروع کړي دي. په دې حکله د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان مشال ریډیو ته وای
بې
بیگا د مخام نه خو د پرائیویټ غړه پر کولو شوی دی او سپلای خو فلحال خو گاڑی نه دی نیټو خو د پرون خو غلطالو د اتوار پر ورځ باندې نیټو سپلای بند دی خو عموما هر اتوار باندې نه دی کنه د نیټو سپلای نه دی مشره بند دی په مو خپل کزار نه کزار بالکل رړی دی خو د خیر ته وځي خو څنګه کلا کور ته ډیر ده دا اوس هم ته په روډ باندې ګوره کښتنه ما وبسري دی
پرون په تورخم پوله دواړو خواو ته په زرګونه خلک جمع شوي وو چې میرمنې ماشومان او ناروغه کسان هم پکې شامل وو او د یو ګډ انتظار له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ شول او د امپورټ اکسپورټ په ګډون د خلکو یو شمېر کاروبارونه متاثره شول او دغه لاره پرون د سهار لسو بجو نه تر ماښام شپږو بجو پورې تړلې پرته وه په تورخم پوله د کسټم کلیرنګ ایجنسیز یونین سینیئر نائب صدر یادالله وویل چې د تورخم پولې بندېدو سره د دوی په کاروبار هم اثر پرېوځي او باید اوس دغه پوله د هر ډول تګ راتګ او تجارت لپاره خلاصه کړی شي
کاروبار باندې 100% اثر لګي چې دا سه ګیټ بندي پروتو سبزی ګاډي ولې اچي د خلکو ډېر زیات نقصان شو افکار یې دا ګاډي وځي چې دا کار بند شي نو ډېر زیات تکلیف خلکو ته جوړیږي دا مطالبه دا ګاډي هم روان شي ګیټ هم ورته کولاو شي ماشومان او زنانه ورته تکلیف ډېر زیات دی
یاد دی وی چې پرون د تورخم پوله هغه مهال وتړل شو چې کله په پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا د ډرون بریدونو او نیټو سپلای په ضد در نه کېدله
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو د مشال مرکه بعد د خبرونې پرسته نیمایي کې اوري او اوس ورځو استاد پام یو بل مهم راپورته مهم موضوع تر ګرځو لوی جرګې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون ملاتړ وکړ خو لسمشر کردې وای تر هغه به لاسلیک نکړي چې امریکا ورته افغانستان کې د امنیت او سولې ضمانت ورنکړي زموږ همکار بشیر غواخ د سیاسي چارو د کارپو ودیر صافي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر کردې دا موقف سم ده نو هغه وای
دا خلکو ته دا شک پیدا کوي چې دا غواړي چې خپل بزرگ کاندید چې هغه د آینده کې به مشاور شي او هغه ته سلا مشورې ورکړي هغه په موږ باندې عملي وکړي دا ویل دي چې زه تجارب ما کسبري هر څوک چې د جمهور شي پرېزیدنت شي زمونه باید مشوره واخلي نو هغه غیر د دېنه چې د ټیم سړی او دا یو غواړي چې دغه ایکس وای زد راشي بل هر څوک د خبره شاید ونه مانی او دا قانوني حق ورنه کی په دې لحاظ دا تضمین غواړي وایخلی او دا په تهدید په دې ټریټي کوي د افغان ملت په منافع باندې چې دا سره نه ځا کوم تر څو ماته هغه تضمین رامه کوي هغه تضمین هم نه امریکا ورکول شي او نه ورکوي او نه حق لري او نه د افغان ولس نمائندگی کول شي امریکا چې دا تضمین ور
و ډیر صافي سب د لوی جرګه خو کرزي سب راغخت و نو سه ول فیصله نه مني
یا هر پړاو کې د یو بل بهانه وړاندې کړي دا په اوله کې قضایي مسؤلیت او بیا چې وی ویل مسؤلیت نه ورکو صلاحيت غړو بیا غ باندې ځان غلې و دي او بیا ول د شپې تلاشي نه کوي افغانانو کوټه د نزي غوکم چې دی ول چې ضروري حالت نه نزو غیر هم چې خبره خلاصه شولا مشوره چې لوی جرګې ته وړاندې کوو مغه ته چې وړاندې کړو سري مشوره وکړه مجاهدی صاحب ټول له نه مو ویل چې باید امضا شي او ژر امضا شي او دوی ویل چې نه چې دوی موږ سره تعهد رانه کیو عملی نه کی هیڅ قرارداد به وجود نه لري فکر کوم چې دا چلے وهل دغه فکر اصلا خو دا تړون چې امضا کیږي یا پیمان چې امضا کیږي کټریټي کا کانټراکټ کا کمټمنټ کا هر څه یې دا چې امضا کیږي دا اوبلیګیشنز او رائټس پیدا کوي حقوق او واجب پیدا کوي او واجب چې پیدا کوي هغه متحد دی چې هغه عملی کی او کا دا یو لاتین مثال دی چې پکتا سان سرواندا یعنی کانټراکټ باید انفورس شي باید عملی شي قراردادونه عملی نشي نو د امضا کولو ته ضرورت شته ده تعهد خو مغه ده چې په پای کې امضا کوي د نور څه تعهدونه غواړي نغدو پیسو تضمین دی که بانک غواړي که کوم بل نور مملکو ته وایي چې راځه دا تضمین کا بل تضمین دی دا ده چې دا باید په سیکریټریټ یا دارالانشا د ملګرو ملتونو په سازمان کې همدغه تړون چې دوی امضا کړي باید ثبت شي. هلته چې راجستر شو مغه تړون مغه تعهد دی چې نړیواله ټولنه یونایټډ نیشن هر خوا چې بیا وایلیشنو کې تخلف وکړي دغه نه حساب کتاب ته نه غواړي. نو نو دي سره کوم تعهد غواړي زه په دې پوه نشم.
نو ودیر صافی صاحب اوس به څه کیږي؟ فکر کوي چې ښاغلی کرزی به په خپل پریکړه بیا له سره سوچ وکړي او دا تړون به زر لاسلیک کړي؟
نو که د انتخاباتو تر اخره پورې وځندوي یو بل خطر هم لري. اول د حقوقي پلوه صحیح نه دی، قانوني پلوه صحیح نه دی، او دویم دا چې کوي ځندوي نو په ریزلټ د انتخاباتو کې یو بل څوک رئیس جمهور شي ایکس وای زائد غیر د کرزی خو حق نه لري ځان کاندید شي، او بل رئیس جمهور وایي چې زه هغه مشوره د حامد کرزی د لویې جرګې نه منم، یا زه امضا کوم یا زه نه امضا کوم، بیا به شخړې، بیا به انسیکیورټي، بیا به انتخابات هم سم ترسره کیږي. دا هسې یو بې ځایه لج فکر کومه دای چې دې ته به آخر نقطې ته خپله متوجی شي، او یا کوم گیم کول دي د امریکایانو سره پردې ته اشاره چې ملت پې نه پیږي او موږ په خاصان سره نه خلاصي.
اردن کو ودیر صافه وو چې تاسو ته په د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه باندې زموږ د همکار د بشیر کواخ د پښتنو سوابونو ورکول. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن یو شمیر ډلې له ولسمشر حامد کرزی څخه غواړي چې د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې دي له واشنگتن سره د امنیتی او دفاعي همکاریو قرارداد لاسلیک کړي. ولسمشر حامد کرزی ویلي چې دا قرارداد به د راتلونکو د ولسمشرې او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. نور تفصیل زموږ همکار اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت سیاسي اپوزیسون د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي قرارداد پر وخت لاسلیک کول د افغانستان د خلکو د راتلونکو لپاره مهم ګڼي، او ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د دې سند په لاسلیک کې دې ځنډ نه کوي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند له ولسمشر کرزی غواړي چې دا فرصت دی لاسه نه ورکوي او د روان میلادي کال تر تمامېدو مخکې د امریکا سره دا سند لاسلیک کړي. د دې ګوند معاون موین مرستیال په دې اړه د خپل ګوند دریځ داسې بیان کړ.
حق او عدالت ګوند همیشه په دې موقف و چې باید امنیتي توافقات چې د مغه ستراتیژیکو توافقاتو یو برخه و ژر د افغانستان او امریکای متحده ایالاتو لخوا لاسلیک شي. دا د دې لپاره چې منګه یو قوي متحد ته د سیمې د هیوادونو د ګواښ د مخنیوي په خاطر ضرورت لرو، اقتصادي انکشاف ته ضرورت لرو، د امنیتي قواو روزنې ته ضرورت لرو، او غواړو چې پس له دې د لسو کالو دپاره نه یوازې د امریکې سره بلکې د پرمختللې نړۍ سره منګه ډېر نیک او ټینګ او
د حق او عدالت ګوند وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لپاره شته فرصت له جدي خطر سره مخ دی او دوی اندېښمن کړي دي. خو د شنبه په ماښام د ولسمشر حامد کرزی وایاندې مل فیضی یوار بیا د ولسمشر پر هغه د ریسټینګار وکړ چې غواړي دا سند د 1393 هجری لمریز کال د ولسمشر تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو سند لاسلیک شي. د امریکایي چارواکو په وینا دوی او متحدین د دې سند تر لاسلیک وروسته کافي وخت اړتیا لري سو په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د سرنګوالي په اړه پلانونه جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ولسمشر کرزی هغه وړاندیز چې وایي دا سند د افغانستان د ولسمشر تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي ممکن نه دی.
اوریدونکو او که پښتو لوستای شي مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شي. ساسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د دوی د اتحادي ګوندونو د ناټو سپلای پر ضد احتجاجي درنې دوام لري، او دوی وایي چې تر هغې به دا احتجاجي ناسته دوام لري تر څو چې امریکایي ډرون بریدونه نه وي ودرولي. نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
د نننی تازه صورتحال په خپلواني د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان اشتیاق ورمل مشال لیډو ته ویل چې د کمی لار نه د کنټینر تیریږي نو داسې 15 ځایونه دي چې هلته کې دوی کمپونه لګولې دي او درنه شروع کړه ده، او د نامعلوم مودې پورې به دوی دغه درنه ورکوي، او درنه کې برخه غشتونکو لپاره هر قسمه تنظیمات هم شوي دي.
خان
بلخوا پرون د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د احتجاجي درنې جلسې ته خپل تقریر کې ویلي وو چې کومې وعدې د الیکشن وړاندې دوی ولس سره کړې دي هغه به یوه یوه پوره کوي، خو ولې د دوی مرکز کې حکومت رانغی نو بعضې څیزونه دوی نشي کولی. په یو صوبه کې زموږ حکومت ته نو ډرون راغورځولې خو نه شو، خو ولې مونږ سیکیورټی کونسل ته هم تللی شو او دلته خپل صوبه کې د احتجاج په توګه د ناټو سپلای لاره هم بندولې شو او دا به مونږ دوی ته وښیو چې څنګه دا لاره بندوو او دا به تر هغې جاری وي چې تر څو امریکې خپل ډرون بردونه په پاکستان کې نه وي ودرولې. بلخوا په احتجاجي ناسته یا درنه کې برخه اخیستونکي په پیښور کې زده کوونکي چې د کرم ایجنسۍ سره تعلق لري وایي چې دوی ټول په مکمله توګه درنې راغلي دي او تر هغې به دې کې برخه اخلي تر څو چې دا ناسته دوام لري.
احتجاج ته راغلي عمران خان درنې ته او دې سمو ټولو کورکنانو غده چې مدا
پرون دا نیٹو سپلائی د لارې بندولو پخلبان نے احتجاجی درنې ته وینا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلو چې دا درنه د خیبر پختونخوا نه شروع شوه او دې نه پس پا دا د ملک نور سیمو ته هم وغځوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یم، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید ویلی دی که عمران خان د ناټو سپلای بندول غواړي نو امریکای نه د امداد هم نه اخلي. د نوموړي وینا ده چې د عمران خان په قول او فعل کې تضاد دی. په خیبر پختونخوا کې حکومت د مختلفو منصوبو پوره کولو لپاره د امریکای نه امداد اخلي او په خپل د ګوند مشر د ناټو سپلای د بندولو خبرې کوي. نو تفصيلات د اسلام آباد نه زموږ د همکار په دې رپورټ کې اورو.
د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید ویلی دی چې عمران خان زړنه طالبانو سره دی او توري امریکای سره ده. تیر ورځ یو تربیتی ورکشاپ ته خپل وینا کې سینیټر پرویز رشید ویل چې تحریک انصاف ته د احتجاج حق حاصل دی او د عمران خان په قول او فعل کې تضاد دی. یو طرف ته یې صوبایي حکومت د مختلفو منصوبو پوره کولو لپاره د امریکای نه $30 کروڑ اخلي او بل طرف ته د ناټو سپلای بندولو خبره کوي. نوموړي ویل چې ډرون بریدونه بندېدل پکار دي، خو موږ ته دا هم نه ده قبوله چې زمونږ د بچو غیر ملکی قاتلان دی په پاکستان کې اوسیږي.
37 ارب روپیه ان کی حکومت لے گی امریکنوں سے.
10 ارب روپے بعد د هغوی حکومت اخلي د امریکایانو نه چې په خپل سکولونه، کالجونه، ډیسپنسری او هسپتالونه جوړ کړي او خپل تحریک انصاف سړکونو دراوته دي چې مونږ د ناټو سپلای ډرون بریدونو او د امریکای مخالفت کوو. د عمران خان صاحب زړه د طالبانو سره دی او تورې د امریکای سره ده. عمران خان دی ولسله دوکا ورکول بند کړي او که ناټو سپلای بندول غواړي نو د امریکای نه د امداد هم ناخلي.
د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وایي چې دوانو ګوندونه په قومي معاملاتو باندې سیاست کوي، د کم چې نیغ په نیغه ولستا نقصان رسی.
د دهشتګردۍ مسله دومره ساده نه ده لکه څومره چې عمران خان جوړه کړې ده او د ډرون د حملو پورې تشه محدوده کړې ده. په دې سو حملو کې د کم کسان په نښه شوي دي هغه معلوم دهشتګرد. په داسې موقع باندې د هغې نه دونه غټه ایشو جوړول دا انډایرکټلي د دهشتګردو متعلق قوم کې نور کنفیوژن خپرېږي. دویم طرف ته پرویز رشید دا الزام لګول چې د عمران خان پارټي چې ده هغه د امریکای نه امداد اخلي دا هم سیاست دی. پرویز رشید دا مطلب دی چې عمران خان به سبا کار شي او یو ایس ایډ او کم این جی اوز لچې هیلپ را روان دی او هغه بند شي نو هغه خو زما د خیبر پختونخوا خلکو ته چې دی نقصان دی. پرویز رشید چې څه جوړول غواړي.
یاد دې وي چې تېره ورځ پاکستان تحریک انصاف د ډرون بریدونو ودرولو په ضد په پېښور کې احتجاجي مظاهره وکړه. د یاد شوي ګوند مشر عمران خان احتجاجي مظاهرې ته خپله وینا کې وویل که ډرون بریدونه ونه درولې شو نو صوبه کې زمونږ حکومت دی او زمونږ د اجازت نه په غیر یو کنټینر به هم د لارې نه تلو ته پرې نږدو.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
او اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکې دی او د هغه وخت چې تاسو هم او مونږ هم د خبرونو د لنډیز په انتظار یو. اسرار عالم مومن ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان په میرانشاه سړک نن د امنیتي سرتیرو په یو کانوای ریموټ کنټرول به بریدت کې یو سرتیری وژل شو، پنځه نور جوبل دي. بلخوا هم نن په کورم ایجنسۍ کې ماین چاودنې څلور کسانو ته مرګ جوړ لاړولي. له هغه وروسته چې نن لوی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون ملاتړ وکړ او له ولسمشر یې وغوښتل چې زر تر زره دې لاسلیک کړي، افغان ولسمشر احمد کرزی د جرګې ته نن وویل چې دوی به لا هم امریکا سره په دې اړه خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې اول باید امریکا افغانستان کې امن راولي او د راتلونکو پر امن او شفاف انتخاباتو کولو ضمانت ورکړي. د پاکستان مرکزی حکومت وای کچیر عمران خان په افغانستان کې میش د ناتو غاړو پر وړاندې لارې تړل غواړي، نو په خبر پښتونخوا کې د طریق انصاف په مشرۍ حکومت دی ل امریکا امداد اخیستل هم بند کړي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر او سینیټر پرویز رشید دا خبر وروسته له هغې کړي چې په پېښور کې د پاکستان طریق انصاف ګوند په مشرۍ د ډرون بریدونو پر ضد درنانن هم دوام لري او په افغانستان کې میش ناتو ځواکونو لره د سامارونکو ټینکرو پر وړاندې لار تړلې ده. د خیبر پولیټیکل انتظامیه وایي د تورخم لار یې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړې. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار معراج نن سهار مشال لري ته ویلي د تیر ماښام نه یې د تورخم پوله د خلکو لپاره خلاصه کړې خو د ګاډو تګ راتګ پرې تر اوسه بند دی. د افغان ولسمشر احمد کرزی ویان وایي دوی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي هغه څرګندونو اندېښمن کړي چې وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات به دویم پړاو ته ولاړ شي او ښایي څو میاشتې وخت ونیسي. د یورپی یونین د بنو چارو د پالیسۍ مشر کیسټین ایشتن نن سهار ویل نړیوال طاقتونه د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه یوې لوزنامې ترسیدلی. په جنیوا کې له خبرو وروسته خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د روس د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د دې لوزنامې مقصد دا دی چې دوی دا خبره تسلیموي چې ایران د پورم د اټومي پروګرام لرلو حق لري. او د شام په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې پرون د خالی په ورځو د شامي حکومت هوایي بمباریو لږ تر لږه څلوېښت کسان وژلي دي.
اوریدونکو خبرونه درته زموږ همکار اسرار علم مومند وړاندې کړ. اوس وخت راغلی دی د مشال مرکه. د مشال مرکه کې هر اونۍ زموږ همکاران د یو ګل ګل شخصیت سره د هغه د ژوند او د هغه د هلو ځلو په اړه باندې خبرې اترې کوي. د نن په مرکه کې د پښتون کارپو او د کتابونو لیکونکي خادم حسین سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړې. راځي جوړته وکړو.
گران اردن کو په مشال مرکه کې د خپل قربا نیک پرځونه او سلامونه قبول کړي. نن ناصره په مشال مرکه کې خادم حسین صاحب ملمه دي. دیدا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن منیجنګ ډایریکټر او پیژندلې سیړنکار. کتابونه هم لیکلي دي او په موجوده حالاتو په قبایلی سیمو په افغانستان باندې او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا په حالاتو باندې جوړ نظر لري. خادم حسین صاحب تاسو ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت راکو. کدا مراته چې تاسو د خیبر پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لرئ او په کوم کال زیږیدلی؟
زما تعلق د خیبر پښتونخوا د پیښور سره نږدې یو کلی دی، د پیښور جنوب ته سویل ته، د اغې نوم دی بډبیره. مشهور کلی دی پیښور کې ټول خلک پیژني. او اغل ته په 1901 کې پیدا شوم. دا د اپریل میاشت وه سلیرشتم. ابتدایي زده کړې خو مو د خپل د بډبیرې د پرایمري سکول نه او لږ ډېرې بیا د اسلامي کالج ایت نه کړې وې. او هغې کې تاسو ویلی شي چې دا سکولونه هغه وخت کې کم وو، نو بې دیواله سکولونه او د ټټونو سکولونو باندې سبق ویلی دی. او بیا د هغې نه وروسته اسلامي کالج پېښور کې سبق ویلی دی 2012 او بیا پېښور یونیورسټۍ کې سبق ویلی دی د انګریزي ادبیاتو او د قانون سبق ویلی دی.
د تعلیم نه پس تاسو ملازمت اختیار کو؟
سخ مو سم دي د پاره ملازمت اختیار کړ. بیا مو تحقیق ته نظر شو، توجه شو او بیا مو یو تحقیق تحقیقی ڈگری حاصل لو کوشش کو اور لسانیات و جبن کے مو تحقیق کو زما د تحقیقی مقالی و چی دی بشگرام یو علاقہ دا چاغا انڈس کوہستان او دی سواد غاڑی نا تا سورت ویل شچ دی ہندو کش او دی ہمالایز دی راغونڈی دلو کم زائے دی اغل تا یو ورکوٹے غن تا کی ویلی دا دا غی بشگرام نون دلتی یو جب ویلی کی دا اغمڑا کی دا نو ما دا معلوم الغتل چی دا غجب ولی مری دا دی معشوق اقتصادی وجی سی دی دا دی سماجی وجی سی دی او دا جب کمڑا شی نو دی سر بنور سس مڑا شی نو دا غمانی ما تحقیق
ډیره دا مزي خبره دا چیرې تاسو داسې یو جواب باندې تحقیق کولو سیړنه کول چې هغه جواب مړه کېده هغه په ختمې دوه داغه د کام خلک داغه ویون کې لکه مطلب قدم ګوریدونکو ته
داسې صورت حال را جوړو چې کوم وخت کې ما په دې جواب تحقیق کولو نو صرف په هغه ټول وعده کې په هغه ټول ویلي کې 1500 خلکو هغه جواب ویل شو په 1500 خلکو کې زیات تر هغه خلک شامل چې هغه د شپېتو کالو نه برو نو داسې صورت حال به وو چې نیا به خپل نوسی سره ځکه چې نصیبه تورالی جبا ویلا یا به پښتو جبا ویلا چې کما غالب جبا په ګیرچا پر ماحول کې نو دنیا او د نوسی ترمنځ او دنیا د نسی ترمنځ تقریبا ابلاغ ختم شو نو غنیاګانو نکونو په داسې پر ډیر زور سره ماته وي چې مونږ د خپل کې څه چاته وي دیوالونو ته وي ډیر عجیب صورت حال داسې ولا کې چې د ادا اوازونه دغه په دې مراکین ختی دي ډیر کې څه ویل غواړي ډیر تاریخ ویل غواړي ډیر د خپل ژوند او د هغه ټول وطن د ژوند او د هغه د ونو د هغه د بوټو د هغه د ګلونو د هغې د مارغانو د هغې د چینجو د هغې د اوبو د هغې د غرونو د هر څه حال ویل غواړي خو هغه حال ویلو د پاره داسې سکون چې هغه ورېدی شي نو دا ډېر زیات عجیبه صورت حال و ما د پاره به پخپله دا ډېر زیات د کرب کیفیت و هغه وخت کې کوم وخت کې به چې دي دا وایي چې مونږ دا ویل غواړو خو ویلی نه شو نو دې سره صرف دغه ژبه نه تله دې ژبې سره د هغه ژبې ویونکو د زرګونو کالو پوره تاریخ لګي او مړ کېده هغې سره د هغې پوره د ځمکې او د خاورې نه ټوکېدلی علم مړ کېده دا ډېر زیات د کرب خبر وا او دغه کرب په تحقیق کې بیا شاملول دا بیا ډیر ګران کارو د دې دوه جنمانه په کلونه په دیو لګید
ډاکټر صاحب د خپل جبې په خبرو کو د پښتو جبې د جبو خبره تاسو شروع کا دا سه زین تاسو په نظر کې څه چې التا د پښتو جبې بالکل په ختمې دوه وی کاغه په خیبر پښتونخوا کې که په پاکستان کې یا د پاکستان نه بار داسې هیوادونه لکه په هندستان کې هم پښتانه شته خو هغه نه جبې راي شوی
بالکل د هندستان ذکر تاسو په خپل او قبل او سوسو خو تاسو ته مې چې پاکستان کی پکراچے کی او کلچ د ډیر پخوانه ملتان ته خلق دی مختلف فاتحین سره تلو اغلتا او دی پنجاب مختلف خارونو کی لکه تاسو ته ویل شي چې اټکو میوالی کوم سره خلق د سیو چې د اغې نکونو پختو وای خو اوس هغه پختو نشویلې نو د دغه سره څنګه چې د جبه د کنه د جبه یو شناخت نه دی صرف لکه سړی چې کوم جبه وینو غنی چې هغه دی هغه شان نسل تور او پی جندې شي صرف شناخت نه دی جبه صرف ابلاغ هم نه دی چې د یو بل سره په خبرې ته روکړي شي جبه صرف تاریخ هم نه دی جب صرف تخلیق هم نه دی جب دا ټول دی جب سیاست هم دی جب سماج هم دی جب کلچر هم دی جب تاریخ هم دی جب شناخت هم دی دا ټول اړخونه چې راځي مشو نه غینه جب جوړ شي نو چې کله یو جب مري نو اصل کې دا قام یا دغه ټولنه دا ټول تاریخ ور سره مړ شي دا ټول اړخونه ور سره مړ شي او دا زما خیال دی چې د انسانانو په تاریخ کې د ټولو نه دردناک او کربناک صورت هغه ټیم را پیدا شي هغه خره پیدا شي کله چې دغه جب مړ شي
ډاکټر صاحب نور مو په کوم اړخ دا سیرنې کړې دي چې تاسو هم پک دلچسپی وا او ضرورت هم د دې سیمې د خلکو چې پاغه تاسو سیړه نکړه
زما خیال زما د سیړنې چې کوم معلوم اړخونه دي هغه کې خو یو داده چې په دې سیمه کې د انسان د تحفظ سیاسي او ټولنیز لارې چارې سکې دي شي په دې منطقه کې مختلف ریاستونو هیوادونه دي دغه ترمنځ د مرستې او د تعاون لارې ګودرې سکې دي شي بیا دا چې څنګه یو سماجی او کلتوري مفکوره په یو داسې مفکوره کې بدل کړی شو چې هغه ته موږ بنیادګر مفکوره ویلې شو او هغه بنیادګر مفکوره څنګه دا څنګه خور شو د کله نه خور شو پای کې د چا مفادات ولی او د چا مارجنلایزیشن یا د چا د طاقت نو د اختیار نه بهر وستل ولی د سره سره د ژبپوهنی کې تحقیق کړی د څنګه چې ماته ستو ارزو کو او ور سره تعلیم خدا ټول چې خبر چې په هغه کې بنیادی نقطه دا و چې څنګه د دې وطن او د دې منطقې خلک یو داسې لار ګودره سیاسي توګه باندې سماجی کلتوري او معاشي توګه باندې اختیار کړی شي چې خوشحالي او امن راشي دا بنیادی نقطه وه.
ډاکټر صاحب په دغه خبره کې تاسو یو کتاب دی د ملټن ډیسکورس هغه کې تاسو دا ویل دي چې را سیننګا په د پښتنو په سیمه دغه سخدریزي یا د ترخګری د هوار اول وته د چپر اول وته نو که په لنډ ټکو کوم دا وی چې را دا په قبالي سیمو کې او بیا د خیبر پښتنو پختونخوا په سواد سیمه باندې هم تاسو لیکل کړی دی، لکه پښتانه خو داسې نو دا څنګه شو، ولې شو، وجه سوا؟
د پښتنو خو ډېر زیاتې خوش قسمت دی، او د پښتنو د وطن خو ډېر آباد وطن دی، ډېر لوی دنګرونه لري، ډېر لوی ځنګلونه لري، ډېر لوی دښتې لري، دریابونه سیندونه لري، چینې او چشمې او ګلونه لري. خو دې سره سره یو بدبختي هم ده، او هغه بدبختي شاید چې جغرافیې ده، اگر چې ډېر وطنونو کې جغرافیې داسې دي، خو دلته صورتحال دا دی چې دا د وسطي او منځنۍ ایشیا تم لارې تللي دي، دې ځنه د ترکی په لاره یورپ تم لارې تللي دي، دې ځنه د عراق په لاره او د ایران په لاره مشرقي وسطا تم لارې تللي دي، او سویلي ایشیا خور سره نږدې ده. نو تاسو ورته ویلی شي چې د پښتنو دا سیمه د اباسین د تهذیب، د ګندارا د تهذیب، او د پرشین د ایرانی تهذیب ترمنځ یو سینډویچ و. د هغې د وجې نه داسې صورتحال راولاړ کېده چې کله د تیر شوي، تاسو ورته ویلی شي چې درې څلور سوه کالونه که تاسو حساب وکړي، نو بلکې د پنځلس شپاړس سوه کالونه چې حساب وکړي، نو څلور غټې غټې حملې شوې دي. هغه د هغې په کلتور هم شوې ده، هغه د سماج باندې هم شوې ده، او سیاسي توګه باندې هم شوې ده. یو خو وه هغه چې اولنۍ کې بالکل د عربو کومه صورتحال و، بیا د سره سره د ایرانیانو حمله وه، بیا ور سره د مغولو پوره یو تاریخ او جغرافیه او سیاسي مفکوره راغه، او بیا تاسو ورته ویلی شي د فرنګیانو ټول نغټه مفکوره. خو دې داسې نه ده شوي چې یو اثر ختم شوی دی نو بل اثر راغلی، یو اثر به موجود و چې بل اثر به راغی. نو دې کې بیا داسې صورتحال را پیښ شو چې کله د فرنګي په وخت کې دلته د زاري روس په ضد، چې زاري روس سویلي ایشیا ته راونړي، نو د فرنګي حکمرانانو د تصور وکړه چې د دې خوري خلک په دې طریقه داسې استعمالېدی شي چې هغه زاري روس ته یو دیوال ودرېږي، او هغه برټش انډیا ته راونړي، فرنګي هند ته راونړي. د هغې د وجې نه داسې وشو چې د دې د خلکو په نظر کې د خپل تصور، د دې د ذات تصور، یا د دې د ټولنې تصور، هغه په خپل شکل کې راوسته چې ډېر غیرتین دي، او مذهب سره ډېره مینه ده، او ډېر لوی مېلمستیا دي، او لکه د مذهب دپاره ارسو قرباني، د غیرت دپاره ارسو قرباني. او بیا به ورته وي چې د روسین تاسو نه غیرت علي، او د روسین تاسو نه مذهب علي، پښتون علي دنه علي، او مذهب دنه علي، او تاسو ډېر بادري توره، تاسو کار دي، او توره تاسو کالی دي، او وسله تاسو کالی دي. او بیا موږ هغه منل په مختلفو وختونو کې. بیا د هغې نه وروسته چې کله سویچونن راغی، نو د هغې په ضد خو چې دا خو سور کافر دی سویچونن، نو د هغې په ضد جنګېدل خو ډېر ضروري دي. نو د دې د وجې نه د یمن نوم خلک راغی دلته، د چچنیان هم راغی، د یورپ نم راغی، د سعودي نم راغی، د نور عرب ملکونو نم راغی، او دلته د پښتنو دا سیمه د جنگ د تربیت لپاره یو میدان وګرځېده.
ډاکټر صاحب بالکل تاسو خبره کوي، خو د دې په ضد د پښتنو کمپرستو یا پښتنو پوهانو سکار نو کړی.
ګوري چې دلته د پښتنو په سیمه مختلف تحریکونه چلېدلي، او یو لوی تحریک چې و هغه د خدای خدمتګارو تحریک و، او د هغې مختلف اړخونه یا مختلف رنګونه و. هغه د سنور حسین کاکاجي په شکل کې مو، هغه د ابوالسمد خان اچزي په شکل کې مو، اگر چې مشري او رهبری بچا خان کوله، نو دا مختلف قسمه دھارې په هغه کې موجود وي، او هغه کارم کولو. مثلا دا چې دی پتانز اولف کیرو الیک، نو دا په جواب کې کامل صاحب ابوالسمد خان کامل هغه افارن اپروچ ټو خوشال الیک، خو هغه د رسول خبره، او بیا عموما دا چې دلته کم مترکی فکر لرونکي خلکو، د ازادي خوخون کې خلکو، د پښتنو په سیمه، هغه مختلف قوتونو خلکو ته درسي دون منیکول، هغه د طاقت په زور منیکول، هغه به وجل منیکول، پانسیکول به منیکول، به د تور تمبوشات قید کې به وجل منیکول، خپل کور کې به بند کړ. نو هغه د امریکای د فرنګي په وخت کې، کبه د امریکای په وخت کې، او کبه د تقسیم شوه هند په وخت کې، د پاکستان او د بھارت په شکل کې موجود. نو دغه ټول خلک چې کوم مترکیو، آی خلکو ته رسول ته نه پریخو، د آی کتابونه به پابندي کتا. سو به حیران شي چې دلته یو کس چې هغه په دغه خدای خدمتګار تحریک یو کتاب لیکلو، خو چې کله بیا اومدی سوبي وزیر اعلی شه، نو هغه په خپل کتاب پابندي لګوله. داسې د دنیا په تاریخ کې ما چرته نه لیدلی.
قیوم خان خبر،
د قیوم خان خبر کوم، د دنیا په تاریخ ګولډن ګنز دغه کتاب نو. نو داسې قسمه جبر سر مخامخ کېدل، او به خلکو ته نه رسول یا خلکو ته نه پریخودل. دې دا لوی کارو کې چې د پښتنو د خوري بنیادی مفکوره قطع کځای په ځای مات کړه، او دغه تاریخي تسلسل مات کړه. یو کمزوري زموږ په هان نشوي ده، او هغه پکار دی چې په هغه اوس هم کار وشي، او هغه دا چې ځای په ځای د لیکنې صورت کې یا د لیکنې شکل کې هغه ټول عملیات مخې ته را نه وستې شو کوم چې په دې سیمه په دې خوره تیرېدل.
دا خبره ما کوله ډاکټر صاحب، لکه په موجوده وخت کې مونږه سواد کې ولید چې داسې یو تنظیم روچت شو، هغه په سواد قبضه کا، الته بیا عملیات شو، هغه حالات نه دي. پاغه باندې تاسو هم څېړنې کړې دي، په کار نه و چې دا کام ته ویل شوی و، پښتنو ته ویل شوی و چې دا ولې دا خلک روچت شو، څه وجوهات او داسې حالات مخنیوي کړو په راتلون کې کې څنګه کو
ما تخکاری تاسې چې لګ ډېر کوم کمزوري ده کنه هغه په دې کې نه ده چې خلکو په خبره نه ده کړې ادیبانو په او لیکوالو په خپل غاړه خبره کړې ده او لیکنې په کړې دي سیاسي کارکونانو په خپل غاړه کار کړې سماجی کارکونانو په خپل غاړه کار کړې محققینو په خپل غاړه کوشش کړې ده خود دې سلور پنځو واړو طبقو ترمنځ یا دې سلور پنځو واړو ګروپونو ترمنځ خپل کې سره یو بشپړ جال نه جوړې ده یو نتورکینګ نه کېده زما خیال چې دغه نتورکینګ کمې او هغه هم هغه خبرې ته سراولي عموما هغه خبرې ته خبر راځي چې څنګه د پښتنو سماج قطع کړي شو دغه تاریخي تسلسل یا ارتقا قطع کړي شو نو هغه د یو قبایلی شکل کې چرتا جمود ښکار شو نو د هغه د وجه نه د تمدني جون ته چې خلک زینو اداري جوړي چې د اداري جوړي دغه پر د ضرورت چې خلک خپل کې سره کار وکړي شي خپل کې سره ټیم ورک وکړي شي اجتماعي کار وکړي شي نو د قبایلی انا کې دا کار وشي اجتماعي که انفرادي قبایلی انا چې خلک یو بل سره کار نشو کولای هر سړی مشري غواړي د هغه د وجه نه تنظیمونه په مخ کې تلین شي ادارې په مخ کې تلین شي نو هغه بشپړ جال جوړ نشه څنګه چې دی بنیادګری فکر سره لرونکي خلک ریاست سره د ریاست ادارو سره د سماج ادارو سره د مذهب ادارو سره او بین الاقوامي ادارو سره یو بشپړ جال جوړ کړی شو دغه شان مترقی خلکو په دې وطن کې په خپل کې دنه بشپړ جال جوړ نکړی شو ما تخکری چې دغه ډیر لوی کمی پات شو
تاسو خبرونه دان اندازه لګی چې ټیک ته د بهر نه هم قوتونه راغلي دي هغه هم دا کړی خو پښتون په خپل هم دی کې سناس کردار دا کړی د حالات د پښتنو د وجه هم دی
ما تخکری چې کومنګ صرف دا وایي چې دا د بهر نشوي نو اغه هم دی حقیقت یو جز دی پور حقیقت نه دی کلی حقیقت نه دی کومنګ دا وایي چې صرف دا د پښتنو دننه خامه او کمزوري وي دام کلی حقیقت نه دی دام جزوی حقیقت دی چې کله دا دوه جزوی حقیقتونه راجمع کینو اغه نه کلی حقیقت جوړ شي چې د بهر عوامل موجود خو پښتنو په خپل دننه نه چې اغه تکم ردعمل یا خبرګون ورکولو یا عکس العمل ورکولو اغه عکس العمل هم دی زمانه مطابق نو د اغه ترمنځ بشپړ جال نو پلی توانای نه یا خپل زور سره شریک نکړی شه نو چې کله زور شریک نکړی شي سره کغه د لیکلو زوري کده د فکر زوري کده د اقتصاد زوري کده د سماجیات زوري کده د ادارو زوري نو بیا هغه کمزورې پاتې کیږي جدا جدا خلک ټولنه په مخ کې نشي بوتلی
تاسو فکر کوئ چې 2014 را نږدې دی بلکې یو میاشت پس په 2014 کال شروع شي د افغانستان نه کم بارني ځواکونه د هغه انقلاب پیل شي په داسې حالاتو کې د وسلوالو طالبانو مشرین بدل شو او هغه مشري په لومړي ځل د قبایلو نه د خیبر پښتونخوا داسې یو کس دی چې سوات سره تعلق لري هغه د دغه مشر شو د ثوابې پکې نائب امیر دی دا حالات دا منور هم سخت شي کنه تاسو فکر کوئ په دې نظر لرئ
سوال ډیر مهم دی او د دې دوی سي دي په لنډو ټکو کې زه تاسو د دواړو سوالونو جواب ورکولو کوشش کوم یو خو تاسو رومبه خبره وکړه چې د افغانستان نه د بهرني ځواکونه د نیټو ځواکونه اوزي نو هغه صورت بسنګي زما خیال چې درې دایره دي یو دایره هغه ده چې هغه د پاکستان دننه دایره ده یا د افغانستان دننه دایره ده هغه کې د دې چې تب چې دل تکم تنظیمونه یا دل تکم بنیادګر تنظیمونه جوړ شوی دي او هغه یو خاص مفکوره لري او هغه د یو خاص آلی د استعمال یا د جهاد د آلی د استعمال په تور مخه ترغلی دي او د هغه په ضد چې کوم د قوت یا د طاقت استعمال کړي دو هغه کې چې کوم کمزوري پاتې شوی یا هغه چې څنګه ځان سره شاملول غوښتل په خبرو اترو شکل کې هغه کې کوم کمزوري پاتې شوی یا د جنگ کم اقتصاد جوړ شوی د دې ټولو د پاره به یو جامع تګلارې جوړول غواړي دغه دایره په هغه کې د منطقي د هوادونو دایره ده د ایران خپل مسلې دي د وطن سره پاکستان سره د افغانستان خپل مسلې دي د هند خپل مسلې دي د چین کې هم یو مسله روانه شوې ده د سره سره شاید چروستم مسله ده ازبکستان او تاجکستان ته مسله ده نو د منطقي ملکونو سره مشترکه نقطه پاکستان سره ټولې شي یا افغانستان سره ټولې شي بیا درېم په هغه کې د بین الاقوام مسله ده د بیرونی دنیا د بیرونی بهرنۍ دنیا مسله ده بهرنۍ دنیا سره یورپ امریکای سره او مشرقي بعید سره چین او جاپان سره کوم مشترکه نقطه لټولې شي دا منطقه چې دلته کم دی سماجونو او د کلتورونو او د تاریخي تسلسل د نړیدو عمل روان دی او دلته د جنگ کم اقتصاد جوړ د امن اقتصاد کې څنګه بدل کی دا خو یو خبره شو دا غټ غټ سوالونه دي چې دا د 2014 په دوران کې بروچتیږي او د اغین رستم د بهر الاثر موجودي به چې کم تاسو دویمه خبرو کا ما ته ځخ ښکاری چې د مشرتابه د طالبانو یا د بنیادګرو تاریخ طالبان پاکستان ورته سوېلې شي دا غي مشرتابه چې کله د قبایلی سیمونو او د مسودونو د بندوبست ستیسی متراغه نو د اغه د سخکاری چې دوه درې مخامخ وجهکاری یو خدای د چې کوم مشران جوړ کړی شو نو د اغه مشرانو د زیات اثر په طریق طالبان دننه په دی وجه دی چې اغه یو غاړه ته په سواد کې یو حکومت قائم کړو او د اغه خپل یو تاریخ لري او بلې غاړه ته اوس د پاکستان فوج ته ډېر لوی نقصان رسولیو، سجن اعلان ولا وجلیو. او دویمه خبره دا ده چې دی تحریک طالبان پاکستان چې کله د نوي حکومت راغی نو دې سره هغې داسې وګڼل چې واقعتا هغې د پاکستان په سیاسي اقتدار او سیاسي اختیار کې ایسه ترلاسه کولی شي، او د هغې د وجه نه هغې بندوبستي علاقو ته راغلل. او مخکې نه دلته چونکې یو بشپړ جال جوړ کړی و، نو هغه بشپړ جال به اوس فعال کی. او دریمه خبره ماته داسې ښکاري چې کومه تر اوسه پورې یو مت د پاکستان په میډیا کې موجود دی، یا یو مفروضه د پاکستان په میډیا کې تر اوسه پورې موجوده وه، او هغه دا وه چې د پاکستان طالبان او د افغانستان طالبان دوه جدا سیزونه دي، د مفکورې په حواله یو نه دي، اوس پکې ښه دي اوس پکې بد دي د پاکستان دپاره. نو داسې ممکنه نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان امیر جوړیږي او هغې ته د ملا عمر یا د حقانینو مرستنی حاصله، دا ممکنه نه ده. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې په خپله تاسو ولیده چې ملا عمر هغه امیدواري چې سواد امارت دپاره کم مشر چې جوړ شو، امیر جوړ شو، چې نائب امیر جوړ شو، نو هغې ته پوره مرسته ورکړه، هغې په اخبار کې ورکړه، هغې په میډیا کې ورکړه، نو دغه مت به ختم شي. نو بیا به پاکستان څه پالیسي لري په دې حواله، دا به وخت ښیي.
دغه پښتنه ده، دغه تنظیم، دغه ډله به د پښتنو خاورې دپاره د سبې دپاره خطرناک کیدی شي.
ګوره داسې ده کنه جی، چې د پاکستان ریاست به څو فیصلې کوي، چې دغه فیصلې د پاکستان ریاست او د پښتونخوا سیاسي ډلې او د نور پاکستان سیاسي مترقي ډلې په دې خبره ودرېږي چې یو پنځه خبرې به پاکستان کوي. که دای وکړي خو پاکستان کې دننه به هم امني، په افغانستان کې به دننه امني. داسې تصور کوي یا مفروضه ده د اباسین نه اخوا چې نن دی که سبا دی د طالبانو په افغانستان کې حکومت وي، نو چې طالبانو په افغانستان کې امارات جوړوي، نو بیا په لاهور کې ولې نه جوړوي، بیا په اسلام آباد کې ولې نه جوړوي؟ دا څومره لرې خبره ده، هغې په سرحدونو یقین خو نه ساتي، هغې بار بار دا خبره وکړه. نو دا ډېره خطرناک صورتحال د پاکستان ریاست دپاره جوړېدای شي. نو لومړۍ خبره خو دا ده چې د بنیادګرې مفکورې د متبادل په تور د یو امن او د جمهوري مفکورې را جوړول د تعلیم په زیر او د میډیا په زیر ډېر زیات ضروري دي. دویمه خبره څنګه چې ما عرض وکړو، د جنگ اقتصاد په ځای او د جنگ اقتصاد نه تاسو خبرې چې څنګه جوړ شوی په ټوله سیمه څنګه خور دی، د هغې په ځای د امن اقتصاد څنګه خور شي، پای کې ورسره د منطقي ملکونه هیوادونه او د دنیا هیوادونه مرسته وکړي. دریم خبره دا ده چې کوم تاسو یو مفکوره استعمالوله تر اوسه پورې د پاکستاني اسټابلیشمنټ که سیکورټي اسټابلیشمنټ که سیویل اسټابلیشمنټ، چې جهاد د خارجه پالیسۍ د مقاصد لپاره استعمالېدای شي او د هغې په بنیاد پرایویټ ملیشا یا شخصي ملیشا جوړېدای شي، دغه پالیسۍ باندې به نظر ثانی کول غواړي. بیا دا چې کله د طاقت استعمال کوي او ته غواړي، دا او یقینا دا ضروري ده چې د هغې مرکزونه چې کوم کې د وسلې په بنیاد تربیت کیږي هغه اونرولې شي، د هغې کمانډ او سټرکچر مات کړی شي او د هغې درصد لارې بندې کړی شي، نو د هغې لپاره دا ضروري ده چې طاقت داسې استعمال شي چې د هغې احتساب کیدی شي، د هغه د څه وخت لپاره وخت معلومي او هغه هدفي وي. که دا څنګه چې طاقت استعمال وشو، نو دغه مسله نور زیاته پیچیده کړه. بیا اخیری خبره دا ده چې خبرې اترې پکار دي، کم تنظیمونه چې شاملېدل غواړي نو هغې ته لارې خلاصول پکار دي، هغې ته دروازې خلاصول پکار دي. کم تنظیمونه چې د پاکستان په ریاستي شکل کې دستوري شکل کې شاملېدای شي نو هغه شاملول پکار دي، او سیاسي خبرې اترې بهرحال ضرور کول پکار دي. نو دا مفروضه چې یا به خبرې اترې یا به جنگي، ماته نه ښکاري چې دا صحیح ده. په دې حواله دا پنځه وړه په یو ځای کول غواړي.
ډاکټر صاحب خبرې دیږي، خو استاسو د څېړنې او استاسو د پوهې په رڼا کې موږ دغه پوښتنه کوي. تاسو یو ډېر لوی کار د تعلیم په عالم کوي، څنګه چې ما په پیل کې ویل چې تاسو د باچا خان د ایجوکیشن فاونډیشن مشر یې، څنګه به په پښتنو کې دغه تعلیم خپروي یا پوهه خپروي؟
باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د تیر شو اوو کالونه سوارلس سکولونه چلوي، او هغه سوارلس سکولونه یو ماډل په شکل کې چلول غواړي، او مقاصد یې دا دي چې څنګه د وطن په بچو کې روان نسل کې یو تنقیدي شعور پیدا شي، د سره سره څنګه هنرونه که هغه زاړه دي او که نوي هنرونه راولاړ شي چې مارکیټ کې ودرېدای شي. بیا درېیمه داسې څنګه یو سماجي او ټولنیز شعور راولاړ شي، بیا څنګه د شهریت شعور پیدا شي، او بیا څنګه د جمالیت او احساس او د ماحولیت احساس پیدا شي. د مقاصد دي که زمونږ د طریقې تدریس دی، د تدریس طریقه ده په کلاس روم کې دننه، که بیا مونږ هغې دپاره څنګه د ماشومانو امتحانونه الو، نو هغه اگر چې د پاکستان ریاستي نظام دننه دی، خو هغې کې دا بهرحال سیزونه چې څلور ماته دا شامل دي. دا سوار لسکولونه چې موږ جوړ کړی دي، دا د یو ماډل په شکل کې موږ غواړو چې ریاست ته مو د پرایمری د سبق هم یو ماډل ورکړي، د میډل هم یو ماډل ورکړي، او د سیکنډري سکول او د هایر سیکنډري سکول یو ماډل هم ورکړي، او دغه ماډل په کاري چې ریاست اومني، او په هغه کې داسې شي چې داسې نسل څنګه راولاړ شي چې هغه انسان دوست هم وي، هغه فطرت دوست هم وي، او هغه وطن دوست هم وي. داسې نه چې نور ټول دنیا سره جنگ کوي، داسې نه چې نفرتونه لري، داسې نه چې د تخلیق او د ایجاد په ځای د نفرت او د غصې اظهار کوي.
څنګه چې نوم سره تړلی دی باچا خان، اگر چې غیر سیاسي سیاسی کسو ډیر لوی ستر شخصیت و، خو بیا دا ویل کیږي چې دا یو خاص سیاسی ګوند او یا خاص سیاسی نظریه په مخ بوزي. نو دې کې حقیقت شته؟ دا صرف تعلیم ورکوي کنه خپل نظریه او دغه سیاسی نظریه یا څه اهداف هم پکې دي؟
ګوري جی، تاسو ته چې تاسو بالکل صحیح دا معلوم کا چې دا دی بادشاہ خان نوم سره چې کوم تړلې ده، نو دا د بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک د تسلسل اوڑمبے د بادشاہ خان خدای خدمتگار تحریک اوڑمبے انجمن اصلاح الافاق نوا او اغي اوڑمبے سکول آزاد سکول خلاص کو پنو لسو یو وش کی پ اوتمانزو کی چار صد کی تی کی د ما چې تاسو ته مقاصد اوه بدی کی دانش ته چې د چا پلار کوم اجنډل وولی دا تنقیدی شور ماشوم کی پکار دی. تنقیدی شور چې ماشوم تور کی بیا د خپل فیصلو کی چې هغه کوم سیاسی ګون سره دی یا کوم سیاسی تحریک سره دی یا کوم سیاسی نظریه سره دی یا کوم سیاسی نظریه د دې وطن په مفاداتو کې ده یا دې وطن په ګټه کې ده او کمن ده هغه پخپل ده فیصلو کی. دویم دا چې ما تاسو څنګه ارزو کو چې هنرونه چې څنګه تاسو هنرونه ورکړي چې ماشومان د پیداوار ذریعہ جوړ شي، ماشومان د خپل وسایلو د استعمال چلیز د کی او نور دنیا ته ورکړو کړی شي. او بیا درې خبره ده چې څنګه د ماحولیت شعور چې ماحول خراب نشي، کائنات خراب نشي، د سمه کې تم فائدو رسي، ګوې کې ټول انسانیت ته فائدہ. بیا څنګه شهریت اصول اختیار کړی شي، نو دا بیا د ریاست په ضد مرضی، د ریاست چې کوم قوانین دي څنګه دغه احترام کړی شي او د اغه لاندې جون تیر کړی. زما خیال دا دی چې داسې د دې لنډې مودې د سیاسي ګټه خبره نه ده. یو تحریک هم غیر سیاسي نه، ټول ګټې سیاسي وي، خو سیاسي یو تاسو د اختیار خبره کوي، نو د اختیار سره څه تعلق نشته، یو سیاسي ګوند سره څه تعلق نشته. دا ډېر په زور سره دا خبره زه کوم چې د یو سیاسي ګوند سره دې تعلق نشته. بادشاہ خان ټرسٹ ایجوکیشنل فاؤنډیشن دا د خدای خدمتگار تحریک د تسلسل ذریعہ ده. خدای خدمتگار تحریک د ټول وطن د پاره، د ټول انسانیت د پاره، د ټول منطقې د پاره، د ټول پښتنو د پاره، او بادشاہ خان د ټول پښتنو مشر.
ډاکټر صاحب، تاسو خبرو کا چې سوار له سکولونه دی په پښتونخوا کې و کال وړاندې دا پیل شوی و، دغه د طالب علمانو یا د مسؤلینو شمیره پکې زیاته شوې ده، څومره ده؟ لکه و کال مخکې څنګه حالت و اوس؟
و کال مخکې چې موږ دا سکولونه خلاص کړ، نو په هغه کې ظاهر خبره چې تر دریم جماعت پورې و، او هغه وخت کې دا غي یو نیم زر تعداد و. اوس چې کله تاسو ته زده خبره کوم، نو د شپږو زرو نه تعداد سیوا شوی دی، او روان چې کوم سیشن دی نو دا تعداد به لسو زرو ته رسي. هر سیشن چې راځي نو زمونږ نوی کلاس زیاتیږي، او زمونږ زړو کلاسونو کې تعداد د ماشومانو زیاتیږي. نو زما خیال دی چې که مونږ دغه لس زره ماشومان هم هغه شان وکړی شو کوم ما تاسو ته چې مرام اوید بادشاہ خان ایجوکیشن فاؤنډیشن، نو زما خیال دی چې د دې سیمې، د دې خاورې، د دې خلکو، د دې منطقې د امن، د اقتصاد او د خوشحالۍ لپاره به یو ډېر لوی ګام وي.
او دا سکولونه چې داسې د معاشي ګټو لپاره یا مطلب کمرشل ادارې دي کنه، دا پیورلی دا تعلیم لپاره دي، لکه د دې فیسونه، د دې استادانو خرچې،
د دې استادانو خرچې، د دې د سکول عامي خرچې، د بجلی خرچ او د ګیس خرچه، دا مونږه په دریو ضروره پیدا کوو. دا مونږه د ماشومان نه نالو. اگر چې د ماشومان په پلارانو یو تاسو ورته ویل شي چې یو کم نه کم دغه ایښې دی چې هغه اونرشپ د اغرا شي، ملکیت احساس ورته ملوي، خو هغه فیس نه دی. هغه ته مونږ فیس نه وایو، هغه ته مونږ اتیا وایو، ډونیشن ورته وایو، او هغه ویم ډونیشن، فیس نه دی. نو د ګټې لپاره خو بالکل نه دی. خو چې کله که تاسو د وسایلو بیا تپوس کوي، نو درې قسمه وسایل دي زمونږه. یو وسیله هغه ده چې کوم مونږه د ماشومانو د مور پلار نه د اتیا په شکل کې الو. دویمه وسیله زمونږ هغه ده چې کوم مونږه د کوم ځای کې چې مونږ سکول دی، د هغه کمیونیټي یا د هغه ځای کې چې کومه ټولنه ده، هغې مرسته کوي. څوک فرنیچر والی، څوک کتابونه والی، څوک بیا درېمه هغه لاري ګودرې دي کوم چې مونږ خپل سکل استعمالو، لکه مونږ ټریننګونه کوو، په هغې لږ ډېر پیسې را جمع کوو، مونږ سې کتابونه چاپ کوو یا نور تنظیمونو سره مرستې وکړو، د هغې راته څه ګټه وټه ملو شي. او بیا څلورم دا دی چې کوم په نور وطنونو کې خیراتي ادارې دي او د تعلیم دپاره کار کول غواړي، هغې د هغې د مرستې وغواړو یا هغې په خپله د مرستې پیشکش وکړي او مونږ ورته پروپوزل ورکړو، هغې زموږ مرسته وکړي. نو دا څلور پنځه د دې نورې ذرایم شته. نورې ذرایم مطلب دا دی چې مونږ ته ځمکې خلکو را کړي، د هغې هم لګیا یو چې کوم هغې داسې مثلا دوکانونه جوړ کړی شي، د هغې کرایه په دې کې استعمال شي، د هغې لږ ډېر فصلونه دي، د هغې ګټه په دې کې استعمال شي. نو دا څلور پنځه ذرایع دي چې مونږ د سکولونه پې چلو او روان کلونو کې هم که خیر چلو.
ډاکټر صاحب، ادب سره مینه لرئ، شعر و شاعری دغه مکړه دا
افسانه به ملکله په پښتو کې او په انګریزي کې بیا شاعری په اول په پښتو کې او په انګریزي کې کړي دا مجمنی چاپ خوځه په ځای په مجلو کې چاپ دی او اوس می په اردو کې یو ناول لیکل دي نزدور زو کې دي شغه چاپ شي ادب کې زما استاد د ټولن لوی استاد په ادب کې چې سوو هغه قلندر مومند او د قلندر مومند په ذریعہ ما دی کامل سے ډیر مطالعه کا او دی پښتو د کلاسیکی ادبیاتو د انګریزي د کلاسیکی ادبیاتو او د اردو د کلاسیکی ادبیاتو مطالعه کړی شو او بیا نور بسمره استادان چې ملایدون اغه نه ډیر زیات ګټه کړی دا ډیر زیات زده کړی دا
لکه د دین علاوه نور داسې مشغولتیا د جون شته کنه بس هم دغه تعلیمي او سیاسي او دغه ادبي الزلي
چې کله ما چې کله د دې ټولو الزلو که خدای چرته ټایم بچت کی کنه لکه خو ظاهر خبره چې کوم خبره تاسو ورې دي په دې صورت کې خو دی وخت بچت تقریبا ناممکناتو کې شامل شي خو کله شي نو درې کارونه ما تخکاری چې اغه تاسو ویل شي چې مشغله اغه ز خپل خوشاله ده پاره اغه یو لستل ډیر زیاته مزه راکې او زما خلک